ما دين سفيولا
ما انا كوم سيد سامي عباس وقت بافانسان كده دي سهار اتبجير شوي د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په اوشتو ولایتونو کې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط په اړه هم تازه راپور لرو، دا چې د کاناډا یو څېړنیز بنسټ وایي د ایران څېړنې په دې اړه نیمګړې دي. دا وګڼ نور مسایل تر خبرونو وروسته. لومړی خبرونه، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دی بورا لاین سره په کتنه کې د تاوتریخوالي په ختمېدو او د اوربند په ټینګېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پېښولو چارو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره د تاوتریخوالي پر ختمېدو او د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو پرون ناوخته په ارګ کې د کتنې پر مهال د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو د مرستو پر غوره انسجام هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی دی په دې کتنه کې ویلي حکومت ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې 10 افغانان وژل شوي دي. ښاغلی ویلسن د کابل د مرستیال والي محبوب الله محبي وژل کېدو ته په اشاره په یو ټویټ کې ویلي دا ډول بې مفهومه حملې باید ودرول شي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په ټویټر لیکلی دی سفر کې بعد دوی هیئت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې د 6 ورځو لپاره ځنډول شوې دي. د دولت هیئت د نورو سلام مشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکی مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسون دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقوقو د بلوک کمیسون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل سیلنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین و پیژندل سی، عدالت د قربانیان لپاره تامین سی او دا پیښې د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دی.
د شنبې ناوخته د کندهار په ارغنداب کې تر 100 د زیاتو ملکانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقوقو بلوک کمیسون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړي. تېر یکشنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په دوو پیښو کې د 2 ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز خرنه کې د پلتو بند جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي. دغه بند د بنسټ ډبره د دوشنبه په ورځ کې خودل شوه. د والی ویاند غازی دانش ازادي راډیو ته وویل
د پلتو بند چارې د راغلي پلاویو له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په 3 کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د اوبو د تنظیم ادارې ویلي د دغه بند جوړونې لګښت د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. په پکتیکا کې دغه لومړنی بند 1.5 متره لوړوالی لري چې د دغه ولایت 2.5 زره هکتاره ځمکه به ترې خړوبه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانی ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل روسیا هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلوا، شخړو او بیلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکینیو خبرو په ځواب کې وکړې چې پر امریکا یې په سیمه کې د سیاسي لوبې د پرمخ بیولو تور لګولی و. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره یې د دفاعي سیستم څو ازموینې وکړې. د اسرائیل د مرکزي دفاع د سازمان مشر موشه پاتل پرون سه شنبه وویل بیلابیل پوځي وسایل وازمویل شول. د هغه په خبره د ایران د تهدیداتو او د اسرائیل په شمال او جنوب کې د نیابتي جګړو له کبله دغه اقدام شوی دی. چارواکو ویلي په پرونیو تمریناتو کې د امریکا د راکټي دفاع پوځیانو هم برخه اخیستې وه. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د بیلاروس د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د پښتنو ګرویګنو لپاره احضار کړی. له آندری باستونیتس د هغو فعالیتونو په تړاو څېړنې کېږي چې د چارواکو په خبره د دغه هیواد ملي امنیت ته د زیان رسولو سبب شوي. د ژورنالیستانو اتحادیې پرون سه شنبه وویل باستونیتس ته پرون په ټلیفوني تماس کې امر وشو چې سبا چهارشنبه په مینسک کې د تحقیقاتي کمیټې مرکزي دفتر ته ورشي. دا پېښه داسې وخت کېږي چې په نیویورک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې بیلاروس د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د زندانی ژورنالیستانو شمېر پکې په وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیات شوی دی. په بیلاروس کې له اګست میاشت راهیسې 303 ژورنالیستان نیول شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دې خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې یونیسف وایي میلیونونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
دا هم اورئ چې په غزنی کې یو ډله خزینه شاعرانو او لیکوالانو غونډه وکړه.
یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
په پکتیکا کې د یو بند بنسټ ډبره کېښودل شوه.
د پلتو بند چارې د راغلي پلاویو له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به
دا هم اوري چې د کاناډا یو بنسټیز یو سیډنیز بنسټ راپور ورکړی. د اوکراین هوایي شرکت یو الوتکې د سقوط په اړه د ایران سیډنې ډېرې نیمګړتیاوې لري. اوس هم پوره خبرونه د ماش په بخښنې سره اوس هم د پروګرام لومړی مطلب. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په 8 ولایتونو کې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره د کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو د دوی د مرستې رسونې چارې ټاکنې کړي دي. چارواکي وایي په هیواد کې د جګړو شدت په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت لا پیچلی کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دوی په 2021 میلادي کال کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره 1.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان به په دغه کال د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې له ستونزې سره لاس او ګریوان وي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دې کې نږدې 900,000 ماشومان حاد خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې لپاره چې یونیسف وکړي کولی دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي اړتیا وینو چې موږ 1.2 میلیون ډالر نړیوال ټولنې څخه لاسته راوړو تر څو وشي کولی دغه ماشومان ته هغه خواړه او هغه خدمات وړاندې کړو تر څو وشي کولی د دوی ستونزه ورحل کړو.
د یونیسف ویاند وی په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره دغه اداره په روانه میلادي میاشت یعنی دسمبر کې هم 3.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. سحر د کندهار د دریم ناحیه وسیدونکې ده چې وایي کوچنۍ لور یې د اتو میاشتو ده خو له شپږ میاشتو راهیسې له خور ځواکۍ کړېږي.
لور مې چې پیدا شوې تر اوسه پورې نسناستې ده، نشه کېږي چې ډاکټران ته بیا یو دغم کوو بیا هم نشه کېږي، دواګانې ورته اخلو بیا هم نشه کېږي. د دوو میاشتو په ځای دې خو څخه د تر اوسه پورې نسناستې ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې کمیشنرې رازیه سیاد تېره میاشت په کابل کې یوه کنفرانس ته ویلي وو په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,909,000 ته رسېدلی چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. په کابل کې د یونیسف ویاند فریدون آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدو اړو ماشومانو ته د دوی د مرستې رسونې هڅې زیانمنې کړې دي.
په 2000 کال کې موږ وختو تر څو 300,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړه چې خوارځواکۍ سره هات خوارځواکۍ سره مخامخ دي. بدبختانه د کووید-19 راتګ سره دغه حالات لا نور هم کړکېچن شو، لا هم ستونزمن شو. فلهذا موږ ګورو چې په افغانستان د 4 ولایتو څخه په 8 ولایتو کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. اما رقم چې ما ویل 2.1 میلیون ماشومان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. زمنګ مو خدا د چ په 2020 کال کې وشي کوله چې باندې 400,000 ماشومان ته خواړه او خدمات چمتو کړو.
که څه هم د خوارځواکۍ عمده علت بېوزلي او د عامه پوهاوي کموالی ګڼل کېږي، خو ویل کېږي په افغانستان کې روانې جګړې هم په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات کړی دی. په زیاتو ولایتونو کې ناامنۍ او د وچکالۍ دوام له خپلو سیمو د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې په دغسې وضعیت کې د دوی ماشومانو ته وړ خواړه او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه رسېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن د مقناطیسی ماینونو د چاودنو په اړه باندې اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دغه سې بې مفهومه بریدونه باید پای ته ورسیږي. هغه ویلي وو چې په یوه اونۍ کې 10 کسان په مقناطیسی ماین چاودنو کې وژل شوي دي. نن بیا هم سهار وختي په کابل کې د مقناطیسی ماین چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو د معلوماتو له مخې دا چاودنه د 11 حوزې اړوند په 500 فامیلیو سیمه کې شوې ده چې په نتیجه کې د 2 کسان چې په یو هایلکس ډوله موټر کې ناست وو هغه ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. پرون د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر په یو مقناطیسی ماین چاودنه کې وژل شول. په غور کې هم یو ورته چاودنه وژل شو چې هلته هم یو چارواکی وژل شو. په غور کې هم چاودنه شوې وه چې هلته هم یو چارواکی وژل شوی و. په همدې ارتباط مو د امنیتی چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده چې د مقناطیسی ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې یو نوې بڼه بولي او وایي چې انجینري د افغانانو نه ده. امید زهیرمل له ښاغلي تدبیر سره خبرې کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه دی. په داسې حال کې چې مسؤلیت یې کومه ډله نه مني،
د افغانانو لپاره په سیمه کې نوي جنګونه ډیزاین کړي او د جنگ هغه تطبیقونکي اړخ په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامیږي. او دغه جنگونه په دغو خصوصا دغه مقناطیسي جنگ دا یو له ډیرو خطرناکو جنگونو نه ده. تاسو ګورئ یو مقناطیسي ماین د 2-3 کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1,000 نه تر 1,500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو طرف اچولو، د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکوونکو په افغانستان کې د خلکو د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي د کوم ډول نه په ګټې باندې دا ماینونه نخلی په موټر پورې، در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخه کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي هم لري، ولې خپل موټر نه چکي یا نور مسایل؟
یو داسې د همدغو لوړ پورو کسانو د افرادو اشخاصو نه یو څوک استخدامي، دوم د هغو بې غوري چې هغه له خپلې نقلي واسطې سره داسې فکر کوي چې زه نور ټارګټ نه یم، حال دا چې په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د دښمن دپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې د بېکارۍ په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، د موږ استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجزه دي. په دې کې افرادو اشخاص استخدامېږي د زرو یو نیم زرو دوه زرو افغانیو په مقابل کې، هغه وظیفه چې ورته سپارل کېږي هماغه وظیفه انجاموي.
تدبیر صاحب، یوه مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې پکې ترې ګټه اخیستل کېږي. وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړي د ارډیکس په نامه باندې یو سوځونکي مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي ماینونه تر ډیره پورې چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژونکي نه دي، په در حال کې چې اوس زرهي مور حتی المنځ وړي. په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې دي هغه خورا خطرناک دي.
مواد چې دي دغو ماینونو په منځ کې د هغو نه استفاده کېږي، دغه انجینري د افغانانو نه ده، هغه په ګاونډ د افغانستان کې همدغه مسایل ډیزاین کېږي او افغانانو ته د هغو زده کړې ورکول کېږي او د زده کړو وروسته به عملاً افغانان شروع کوي او د هغونو استفاده کوي.
یوه مسله حکومت په ځلونو ویلي، دغه تازم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه هسته یې نیولې د څوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې، که داسې چې هسته نیول کېږي بیا ولې د دې پېښو دوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغسې هستو نیول، د هغو شمېرل، د هغو پیدا کول، په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامېږي چې هغه نه یو بل سره پېژني، نه یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لاره ازاده ده او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لویه اشتباسي کړې ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي افغانانو باندې، په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې فکر وکړو.
د امنیتی چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو د زیاتېدو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل په پانتون باندې د بریت څلوېښت ورځې پوره شوي دي. په هغه بریت کې شاوخوا 150 افغان محصلین ووژل شول او تر 500 زیات ټپیان شول. کسان رسمي شمیرې 21 کسان وژل شوي ښیي او شاوخوا 150 ټپیان. په دغو بریدونو کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا یې مسؤلیت ومنل شو او عاملین یې هم د افغان حکومت د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوي دي. ګڼ عاملین یې یوه ټپي شوې محاصله هما ده، هما اوس په خپله نشي ګرځېدلی ځکه چې ملایې کلکه ضربه لیدلې ده او ټپي ده. د هغې په اوسني ژوند او شرایطو باندې دا راپور فیروزه عزیزي جوړ کړی.
څلوېښت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 22 تنه ووژل او 40 نورې ټپیان کړل، خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی رغېدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او د ملا دوا کړې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخې هډوکې هم ماتس او له هماغې راپدې خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایوازي فزیکی زیان نه دی لیدلی بلکې روحان هم له ستونزو سره مخ ده. هما وایي وسلوالو یې ټولګیوال او ملګری د هغې په مخ کې په مرمۍ وویشتل. هغه د روحي زیان د لیدو له امله نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبله ډېر کله سر تر روغتون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابېږي. هو یادېږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي. خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي، خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماتسي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په څلورو ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو، ټکسي نیسو، ځو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه و او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور یې هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپلې لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون له برید وروسته رغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپله قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زاړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنی لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتګ په فکر کې دی.
خیلی سخت هم میشه، هیچ از قابل
چم کوله وی منم چې نورمی لور نشته، کې دې شي چې ریتلی وی یا هم له خونی باندې وتلی وی یا هم پخلنځی کې وی. د دې خبرې منل ډیر سخت دي، ولی په ټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې برید چې دوه ویستنه پکې ووزل سول او څلوېښت نور ټپیان سول، په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. له دې پیښې وروسته د پلار زړګیه چیرې هشتګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله، د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنۍ غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه د حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. د ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد تکل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل نوې غاڼه کې په یو تروریستي برید کې د کابل د مرستیال والي د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. محبوب الله محبی پرون سه شنبه په کابل کې د یو مقناطیسي بم د چاودنې په پیښه کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي محبی تر ټولو جګپوړی افغان چارواکی دی چې په دې ډول حملو کې وژل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي محبی داسې مهال وژل کیږي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ په زیاتېدو ده. په مطلب کې راغلي ډیری دا وژنې داسې کیږي چې برید کوونکي د چارواکو پر موټرو کوچني بمونه نښلوي او بیا یې الوزوي. ورځپاڼه په یو ورته برید کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال مشر او په کابل کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو د پیښو یادونه هم کوي او لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته په منظم ډول زیاتې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو دا حملې دوام لري. د پرونیو وژنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. واشنگتن پوسټ لیکي تقریبا د وروستیو ټولو وژنو پړه چا نه ده منلې، خو دې حملو د هیواد په ټولو ښاري سیمو کې ویره خوره کړې او د وګړو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پر افغان حکومت د خلکو باور زیانمن کړی دی. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو معلوماتي راپور خپور کړی او د دې خبرو پر تاریخ یې رڼا اچولې. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر په 12مه په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هدف نه یوازې په افغانستان کې د جګړې ختمول دي، بلکې داسې یو هیواد ته چې د څلوېښت کلنې جګړې او وینو بهولو له کبله ځورېږي د سولې راوستل دي. وال ستریت ژورنال په 13 فبروري میاشت کې په دوها کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې او د دې موافقې شرایطو ته هم اشاره کوي چې له مخې امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې او په تدریجي ډول افغانستان وځي او په بدل کې طالبان باید تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. ورسپانه د مطلب په دوام د افغانستان او امریکا لپاره د دې خبرو اهمیت ته هم کتنه کړې او په یو مورد کې لیکي چې د امریکا لپاره تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې افغانستان او عراق د تروریستي حملو په مرکزونو بدل نشي. ورسپانه د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې احتمالي عواقبو ته هم کتنه کړې او لیکي جګړه د طالبانو د نفوذ اصلي وسیله ده او د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې به نورې وینې وبهیږي. وال ستریت جرنال همداراز لیکي چې د دې خبرو ناکامي به له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا هڅې هم پیچلې کړي.
اوس به هم ورشو پکتیکا ته. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د دې ولایت ځایي اداره او مرکزي حکومت د پلتو بند پروژه له ډیزاین سره سمه په ښه کیفیت په خپل وخت بشپړه کړي. د پلتو بند د بنسټ ډبره د دوشنبې په ورځ ایښودل شوې. چارواکي وایي په دریو کلونو کې به دغه بند په بشپړه توګه جوړ شي. په دې اړه احسان آریان رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي کالی وی خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلیدو ته خوشاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړي چې لا یې هم د پیلیدو څرک نه لیدل کیږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چې ولس یوازې د دې کار د عملي کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند باید جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې، هغه څه چې د انجینرۍ په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی ده، په دې هیله چې دغه بودیجه همدلته په دغه کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یې د پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړه کړي.
اساسي اهداف په اساس باندې مخکې ځو. یو له اهدافو نه دا ده چې موږ پروژه باید اقتصادي تمام کړو. دویم هدف مو دا ده چې په کم وخت کې باید دا مخکې یوسو. او دریم هدف مو دا ده چې دا باید په کیفیت دا کار مخکې لاړ شي.
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانیستلو لپاره له مرکز څخه راغلي پلاوي ته په خوانۍ هغه ژمنې هم وریاد کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وي او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه. د پلتو بند د چارو پیلیدا کا لیوی خو به روزګار کسانو ته کار پیدا کوي. لا بل خو د پروژې له تکمیل وروسته به د ولایت د بیلابیلو سیمو 3500 هکتار اسمکه هم خړو بشي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغېز وکړي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کاناډا کې یو څیړنیز بنسټ د ایرانی ځواکونو لخوا د اوکراین د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه په یوه تازه څیړنه کې ویلي چې د ایران څیړنې او تحقیقات ډېرې نیمګړتیاوې لري. دا راپور د هغې الوتکې په اړه دی چې په 13 جنوري کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو لخوا د تهران د هوایي ډګر پر آسمان په توغندي وویشتل شوه. شاوخوا 180 سورلۍ ووژل شوې. ایران د اوس ویل شوی چې د پیښې په اړه د ایران په څېړنو کې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د کاناډا د یو خپلواک څېړنیز بنسټ راپور پرون سېشنبه په 9 مخونو کې خپور شوی او موندنې ښیي چې د ایران په څېړنه کې ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د کاناډا د کابینې او پخوانی وزیر رالف ګودل معذب شوی چې د څېړنو بهیر وڅاري. دی وایي د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د نسکورېدو په تړاو د ایران مسؤلیت دروند و، ځکه یې نو باید مستقلانه څېړنې کولی او بالاخره یې اصلي پوښتنو ته ځوابونه ویلی. خو ګودل زیاته کړه د ایران لخوا داسې کوم اقدام نه دی سوی او د هغې پیښې په اړه اصلي پوښتنې لا هم ګونګې پاتې دي. هغه په دغه راپور کې لیکلي د الوتکې د نسکورېدو د غمیزې په اړه زیات مسایل نامعلوم پاتې دي. د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تیرې جنوري میاشتې پر اتمه د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې وروسته په توغندي وویشتل سوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټوله 116 سورلۍ او عمله ووژل سوه. په وژل سوو کې 38 تنه یې د کاناډا، 28 تنه د ایران او 13 تنه د افغانستان وګړي هم شامل وو. سپای پاسداران انقلاب ویلي چې الوتکه یې سهو ونویشتلې ده. د دغه ځواک په خبره دفاعي ځواکونو فکر کړی و چې دا الوتکه نه بلکې کروز توغندی دی. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند ادارې تیره میاشت له ایرانه د څېړنو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې وه. وروسته اوکراین وویل چې ایران د څېړنو له بهیره ځان ډډې ته کړی دی. د الوتکې تر نسکورېدو 15 مخکې د امریکا متحده ایالتونو د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. هغه پیښه د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه او حتی د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د وسلولو شخړې خطر زیات کړی و.
وخت اتنیمی بجی دی. لنډو خبرونو ته خراغلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورا لاین سره په خبرو کې د تاوتریخوالي په ختمېدو د اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار کړی دی. دوی پرون سره کتلی. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیات په مشرۍ پاکستان ته روان شو. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر کړی. هغه ویلي په دې سفر کې به ملا برادر له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وګوریم. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د ملکی مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون وویل روسیه هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلوا، شخړو او بیلتون ته لمن وهي. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره د دفاعي سیستم څو ازموینې کړې دي. او پرون د بلاروس پولیسو په پلازمینه مینس کې د ژورنالیستانو د اتحادیه مشر اندری باستونیتس د پښتنو ګرویګونو لپاره احضار کړی. په بلاروس انتقاد دی چې ژورنالیستان ځوروي. تر اوسه 303 ژورنالیستان نیول شوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس به ورشو غزنی ته. هلته پرون د خزو او مدني فعالانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې خزینه شاعران او لیکوالانو خپلې لنډې کیسې او شعرونه وویل او د شعر او ادب په ژبه یې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ جوړ کړی.
دا غزنی د ملي راډیو تلویزیون په تالار کې تر شلو زیات مېرمنې راغونډې سوي. په دوی کې شاعرانې، د شعر مینوالې، د لنډې کیسو لوستونکي، د ښځو د حقونو مدافعینې او مدني فعالانې شاملې دي. دوی پر خپلو پړونو برسېره په غاړه کې نارنجي ټیکري اچولي، شعرونه او لنډې کیسې لولي. دلته د شاعرانو د شعر او لنډې کیسې له لوستلو سره نرمه او نازک موسیقي هم غږیږي. دغه مېرمنې د شعر او لنډې کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د غندنې تر څنګ په کورنۍ او ټولنه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بد عواقب بیانوي.
چې ما کولې د هغې پېغلې شنه خالونه اوس د بور چینجي خوري
دغه غونډه د یو ان وومن افغانستان په مالی مرسته جوړه سوې. د غزنی دغه مدني فعالان او د ښځو مدافعین وایي شعر او لنډه کیسه هغه ژانرونه دي چې په ټولنه کې خلک زیاته لیوالتیا ورسره لري، ځکه دوی له دغه لارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په خبره غزنی هغه ولایت دی چې دلته د ښځو وضعیت چندان ښه نه پرېښي. نظیفه صالح د غزنی له واغز ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې او د لنډو کیسو غونډې ته راغلې. دا وایي د دغه غونډې موخه ښکاره ده، دلته راټولې سوې ښځو خپله مینه د ټولنې له خلکو سره د شعر او کیسې په ژبه شریکه کړه. دوی وغوښتل چې په ټولنه کې دې له ښځو سره تاوتریخوالی نه بلکې مینه کېږي.
د نننۍ برنامې هدف دا وو چې د غزنی ولایت ټولو مېرمنې په یو شاعرانه فضا کې سره راغونډې شي او خپل درد د شعر په ژبه باندې بیان کړي.
په افغانستان کې ښځو ته لا هم د دوهم موجود په سترګه کتل کېږي او د کور په څلورو دیوالونو کې محصوره دي. بنفشه لنګری د دغه ولایت له قرباغ ولسوالۍ څخه دغه غونډې ته راغلې. دا وایي موږ په لومړي وار د شعر او لنډې کیسې په ژبه د تاوتریخوالي د مخنیوي غږ پورته کړ.
شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولی شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
دا چې د شعر او لنډې کیسې ژبه تر کومه بریده د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې رول ترسره کولی سي، نفیزه صالح وایي دا ډیره خوږه پسته او درنه ژبه ده، نو ښه اغیزه کولی سي.
شعر او شاعري چې دا په ذهنیت باندې ډیر یو مثبت اغیزه لري، یو څوک کولی شي چې خپل درد د شعر په ژبه بیان کړي او خپل غږ ته نور پورې ورسوي. موږ کولی شو په ګډه سره یو له خشونت څخه یا تاوتریخوالي څخه لرې ټولنه ولرو.
شعر او لنډه کیسه د خیال، عاطفي او احساس د بیان تر ټولو اغیزمنه وسیله ده چې په خوږه او سندریزه ژبه د دغه هنر بیان تر نورو ژر په زړونو اغیزه کوي. نو بنفشه لنګری وایي په لومړي ځل په داسې پروګرام کې ګډون کوي چې ښځې د شعر او لنډې کیسې په ژبه د خپل حق ژغ پورته کوي او د ټولنې په وګړو په دغه باریکه او عاطفه ژبه ژغ کوي چې له دوی سره د تاوتریخوالي لاس واخلي.
دلته د دوی سره معرفي سوم، د دوی استعداد ما ته معلوم سو، د دوی پیام او کوم دردونه چې دوی درلود د شعر په قالب باندې، د کیسې په قالب باندې موږ ته وړاندې کړو او موږ د دوی د استعداد نه، د دوی د خواهشاتو او د دوی د غوښتنې موږ خبر سو. نو دا ماته ډیره ګټوره وه.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی یاد غونډې ته ورغلې. د پخپلو خبرو کې وویل موږ په ادبیاتو کې لوستلې چې ښځو له پیړیو پیړیو راهیسې خپل ژغ، درد او فریاد د شعر او کیسو په ژبه پورته کړی او منعقص کړی دی. د شعر او کیسې ژبه هم فهمه او موثره ده چې له لارې یې کولی سي ښځې خپلې د زړه رښتینې خبرې ټولنې ته وړاندې کړي.
محفل که امروز بود، محفل شعرخانی و قصه‌خانی بود.
کوم محفل چې نن جوړ شوی و، دغه محفل د شعر ویلو او کیسو لوستلو و. د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په تړاو جنو شعرونه ولوستل، کیسې یې ولوستلې. هر څه چې ترسره کېدل موخه یې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوی و.
هدف یې کاهش خشونت علی زن است.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په ټوله نړۍ کې د نوامبر میاشتې له 15مې نیټې څخه بیا د دسمبر تر 13مې نیټې پورې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین ترسره کیږي، چې دغه غونډه هم د دغه کمپاین په مناسبت جوړه سوې وه.
د نوی کال په شپه د چین لخوا د کرونا د وبا د خبرېدو اعلان د خلکو لپاره د نړۍ په هر ځای کې چې وو د هغه نوی کال د پیل زیری و چې هیڅ رانغې، ځکه ډېری پروګرامونه او مناسبتونه چې په دې کال کې باید شوي وای ونه شول. په 2020 کال کې د حج له مراسمو نیولې تر اولمپیک او په ډېرو هیوادو کې تر پوځي پریډونو پورې مناسبتونه یا کنسل شول یا وځنډېدل. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور تفصیل له احمد تکل اورو، چې ورپسې و بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
انسان د بشري ژوندانه له پایله په ګڼه ګوڼه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوهې
امیلی دورخایم زباندې یو پیړې مخکې ویلی و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډلهیزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کیدای شي. د سکاتلند د سینټ انډریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلی و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او کووید-19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیګ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیګ هم اعلان وکړ چې خپلې ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیګ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 111 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 15 بنا یعنې حج سکال ترسره نشي، او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمرې د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په 2 نړیواله جګړه کې پر ناسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه، او په روسیا کې په 13-15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د 20 اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو، او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپله وړتیا وښیي، او ویست انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپلې اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغوني جشن نوروز مراسم هم د قرنطین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ییزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خورا وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسی، او د دې په همدې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم. دوستانو، د تل په څیر تاسو پیغامونه مشترغلي دي، ډیره مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مور سره شریک کړی دي. موږ هم په همدې خبرونه کې خبرو چې تر اړوندو مسولینو پورې ورسیږي. د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډیر شمیر هیوادوال تقریبا هر اونی موږ ته د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په اړه پیغامونه راستي د خواخوږی پیغامونه دی او هم ګیلمن دي چې ولې لا هم تر اوسه پورې د هغه د قتل په تړاو څه پرمختګ نسته په څېړنو په تحقیقاتو کې. د دغو دوستانو څخه ډیره مننه کوم چې خواخوږی کړی ده او د الیاس دایی د هڅو د درناوي په پاره موږ ته دا پیغامونه راستول دي. نو موږ هم په همدې خاطر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي او په دې اړه به په خپل د الیاس دایی د کورونی دی وغړي څخه هم واوري چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګیلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړي، څه خاص پرمختګ نه لري. ډېر منظم دوه اول به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام را واخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو.
بله السلام علیکم. سلامونه د ازادي راډیو کوونکو اوریدونکو ته وایم. میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه سره دا پیغام پیښیدم. په هلمند کې چې د حساب د یو میاش پر کېږي چې کتمن یې نه دی وسیږي، موږ په دولت باندې ډېر انتقاد لرو ځکه چې دولت یو د داسې قضیې په اړه ډېر پاتې راغلی دی، ځکه چې الیاس دایی هغه نفر و چې زموږ ږغ یې پورته کوي تر نړیوالو پورې رسوي. نو د دې قاتلین باید چې ژر تر ژره پیدا شي او ټولو هېوادو ته وښودل شي چې دا څوک وو او څنګه نفر و چې الیاس دایی یې شهادت ورسوي. نو موږ ډېر خواشینه یو چې دا چې دولت په هره کزه کې داسې ناکامه راغلی دی او داسې پړ راغلی دی، ځکه چې نو دولت یې موږ ته داسې کسان نه په ګوته کوي چې هغه مستحق کې او دایي صاحب باندې دغه برید ترسره کړی وي. داسې نفران موږ ته نه را په ګوته کوي چې هغه یعنې نور بریدونه په لاس کې ګیر کړي وي، وایي دغه د الیاس دایی دغه دی. موږ به یې باید چې قناعت را کړي، هلمند ټول اوسېدونکو ته دې قناعت ورکړي، ځکه چې زموږ د هلمند ږغ یې چپ کړي او داسې کسان دي. نو موږ به تر ډېره حده پورې دغه ورانونو ته دوام ورکوو چې د دایي صاحب قاتلین موږ ته ژر تر ژره دولت لا په ګوته کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه سالوجان د هلمند څخه خبر کوم چې د الیاس دایی قاتلین دې ژر تر ژره ګیر شي.
آزادی راډیو محترم اداری اور رہبر تمین او احترام محمد الیاس دایی پارنگ حالات راپور نہ درکڑی اور زدہ منوال لپاره د انسانات په بڑا زدہ زغ جوندی باید وساتل شي. منځنه نیکمل د هلمند ولایت.
السلام علیکم. زه خان زم مقدار ولایت خبر کوم آزادی راډیو خبریال الیاس دایی هلمند شهید کړي. زه حکومت ته مې دا غوښتنه ده چې الیاس دایی قاتلان ونیسي، د قانون منګولو ته وسپاري، سخت سزا ورکړي. زما دغه پیغام دی. خدای په امان.
السلام علیکم. اسد الله وفا کندهار ولایت ګړی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. ستاسو مو په خیر. پس له سلامه څخه مې دا پیغام دا دی چې باید د لشکرګاه مدني فعالان، د لشکرګاه خبریالان، آزاد خبریالان باید اعتراضي مظاهره وکړو، باید پر حکومت فشار راولي چې د دغه قاتلین ونیول شي، د دغه سخته سزا ورکول شي، د دغه غریب کورنۍ ته تجیه ورکول شي. باید اسونه چېغه دغه ورکوله شریعت ته ورکوي، هغو نه باید سزا ورکول شي. قاتل ته باید سزا شریعت په ټاکلې او باید هغې سزا باندې ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت مرکز لشکرگاہ ولایت سرپاڑی کے امرور رزما آواز میرے سعیدی پر حق لگ رہی تھی. میرے سعیدی ادا سے غریب کا ادا سے بےپور خبریاں چې ډاکټر ته به په بس کې مخ لوي ورسلې. کله مې دا د میراث سعیدی د کورنۍ سره والد صاحب او رئیس جمهور لاسي او اقتصادي کومک ورسره وکړي او بل موږ د میراث سعیدی موږ ټول هلمندیان د میراث سعیدی د قاتلینو نیول غواړو. موږ د میراث سعیدی د هلمند یو ډېر تکړه او بدقدره خبریال وو
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مرستول دي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړل، د شغلي دایي د کورنۍ غړي هم ورته ګیله لري. زموږ همکار صالح محمد صالح د الیاس دایي له ورور مدثر دعوت سره مرکه کړې ده او هغه څخه په همدې تړاو پوښتنه کړې دي. دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
د شهید دایي د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ هم نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان ته سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو و؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په رپورټ سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور هغه خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دایې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد دردمنو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي. په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومېږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو، د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به ستاسو سره ځای یو. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکوو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ، هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر ابده پورې انتظار پاتې نه شي.
دوستانو د یادونې وړ ده چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم د وژل شوي الیاس دایی د هڅو د درناوي په پار مراسم نیولی وو. په دې مراسمو کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي هم رابلل شوي وو، هغوی ګډون پکښې کړی وو او هم د خبریالانو استازی پکښې وو. په دې غونډه کې د حکومت چارواکو ژمنې کړې دي چې د شغل دایی د کورنۍ له غړو سره به مرسته کوي او همدارسې د یوې شبکې د پیژندلو خبره کړې دي چې ګواکې تور دی پر هغو باندې چې په دې قتل یا په دې وژنه کې لاس لري. د دې راپور جزئیات به زما د همکار خاطر پردیس څخه واورو.
د دایی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو لا هم یې غم د خواخوږو لپاره تازه دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شنبې په ورځ کابل کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې وه. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال د دایی د وژل کېدو په تړاو د یوې شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینهپال وایي وژونکي به ډېر ژر معلوم شي. ښاغلی مینهپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایی د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه ګرمو بلل. د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون استازی عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایی د وژل کېدو په تړاو غلی دی.
زندانیان چې هغه په زندان کې ناست دي هغه نه غواړو، موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي. تن وایي چې والا یا سمم دی وژل پل تاسو ته والا یا پل له ځانه واړو یا غل په لاس را کړي. که رښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړ وي، طالب هغه دې ادرس لري، هغه اوس قطر کې ناست دی، هغه هر څوک ورته لاسرسي لري.
د ښاغلي تسل په خبره که حکومت د الیاس دایی وژونکي ولس ته په ګوته نه کړي، د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي. د الیاس دایی وژل کېدو پراخ کورنیو نړیوال غبرګونونه له ځان سره درلودل. نوموړی تېره میاشت د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د نوموړي په موټر پورې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې په دغه پیښه کې ټپي شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، اوس به ستاسو نور هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو د تیرې اونۍ په ترڅ کې موږ ته راستولي وو.
د هم قیس اتلمه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ نه دلته د کجکی په ولسوالۍ کې څومره د مخکې د زمینداور د والي کیسې روانې وې. والي او د ولسمشر اشرف غني له لورې واجه د خلکو سره وسولې، خو اوس بیا والي کار ولاړ دی او البته نه دی ترسره شوی. نو زه د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د زمینداور والا وکاږي، ځکه چې بزګران ډېره سخته اړتیا ورته لري. مننه د خدای په امان.
یو زه لغمان جلنګر ولسوالۍ زه جنګ وایم، کله مطلب انځر ګلم دا دفتر ته څنګه چې کله موږ ماهي درسې وسته دا مشغول پیدا کړي، کله راته ویل زره راوړه، کله ویل راته پیر زره راته، دا سره کوم کار دوه سره کوم لاګانې شروع دي. ولا که موږ د فزیکل کولې خلکو ته خان کوم پیغام کړی ورو ځګر خو دې ورو تا سره کوم خل لري چې چا په وند ته ورو ده.
bale aiz lo azatiyam de warda jorat ke jinki la solai khame adi ka dar saran wale de azadai radio kor kayun ke awridin ko ta salamun aw ehtiramat oran de ta muris tala tala salamun ta kha ta de murzatin ayidin sarahit ke kham ko mat na kai na hukmat na mere khairiya mesese استاد دروتی حلاره په چرواک دا غاز کوم چې نور غیر ضروري مسائل به کم کی او دا مرزاتی لا یتونه لپاره به هم یو څه تقاعد کوم چې ونه شي تا ترتی به هغوی مشکلات هم لمان دلار شی دکا ورزادی خیدین هم پا گاش من مشکلات که را گیر دی. و سلام.
سلام علیکم. زمان شوان اگل احمد و نامه خبری که همان در ایرات و کندار کابل پر لاری بانجه در مکور لکه در جنده در اور اکر با جیسا پوچھتے ہیں ہمارے مر ڈیئر پاس ابھی میں رکھتا ہوں لاکھ مٹر مٹر روانی ہے مگر سے کہ انسانیت نے کہیں گے نہ کلا چم نہ کر کم نہیں ہے نہ ولا کو نام ہے کو ستا دار مٹر سے دو ہزار اوانی ہزار اوانی واڑے دا سم کو کم نہ ہے دو تری ہزار اوانی واڑے ایجنڈے کم نہ دو تری ہزار واڑے اوانی واڑے مان مان دا روڈ چر وا دا گیر دا یو کو مٹروانا ڈیئر بھی عزت کی
السلام علیکم بکار ورایت عزری ورسوالی نزخو نعیم خبری کما دادی رزا خیر رو دی منگل دی دری پروز دی مخابرات و شرکت نمونگ خواهش تا چی دی پروز دزگاه دا کیوی کی آبیا دی بدی دزگاه تا پام لرن وکلی و سلام و دیر اخترام دی ازادی راژو نیو جهان منن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پریښو د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې او د حواري په برخه کې هڅه او همکاري وکړي ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم مننه درنه کوم مخکې له مخکینه او هم له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي ستاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راو وهي په افغانستان کې د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره ده